سلامونه ستړي مشه یا افغانستان کې د شپې نه بچی دی خبري خبرونه تمو ز فريده سيال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د خبري اعلانو مرکز وای پنځه خبري اعلان د طالبانو لزندان خوشی شوی دی دغه مرکز نن دی ویلې مې خبرول سره ویلې په زابل کې آزاد خبريال محبوب الله حکیمی په کندهار کې د ټول نیوز خبريال اتاولا عمر په کندز کې د سلامو تندر خبريال حسيب عمر او په ننګرهار کې د کلي رادیو مسؤول فقیر محمد فقیر زای او د دی رادیو خبريال جنغه سالي د طالبانو له بندره خوشی شوی دی بل خو د افغانستان د آزاد خبريالانو ټولنن دی او بیان خبرول سره ټینګار کړی دی شو طالبانو حکومت باید د رسنیو اړوند قضیه د شکایتونو د کمیسون او د رسنیو سرغړونو د چلن د کمیسون لارې تعقیب کړي د افغانستان د خبريالانو مرکز د طالبانو له زندان څخه د دری د دې پنځه خبريالانو د خوشی کېدو خبر په داسې حال کې و چې له هم د افغان اصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی په ګډون یو شمېر خبريالان او مدني فعالان د طالبانو په بند کې دي د پاکستان د بهرنیو چارو موقت وزیر جلیل عباس جیلانی دا کړی دا چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ترهګرۍ د ځینو پیښو عاملان نیولې دي هغه جیلانی پرون په بهرنیو چارو وزارت کې له یو شمېر خبريالانو سره بحث درلود او د افغانستان په شمول پر ګڼو موضوعاتو خبرې کړې دي هغه ویلي دي چې د طالبانو حکومت د پاکستان د ځینو ترهګریزو بریدونو عاملین نیولې او دوی ته یې په اړه معلومات ورکړي دي جیلانی تر دې زیات په دې اړه څه ونه ویل د طالبانو حکومت هم تر دې دمه د پاکستان د بهرنیو چارو د موقت وزیر ترګندونو په اړه تفسیره نه دا کړې د پاکستان پوز او چارواکو په دې رستیو کې د ګڼو بریدونو په اړه پر هغه وسلواله چولې ده چې د دوی په خبره له افغان خاورې پلانونه جوړوي لدی ډلې د جولای په 12مه د بلوچستان په جوب کې پر پوزي مرکز کې په برید کې چې نه پاکستاني پوزیان پکې وژل شو ځینی افغان اتباخ کېل بل شو طالبانو بیا د پاکستاني چارواکو د غیټ اوی رد کړی وي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مذهبي د مذهبونو کمیسون د افغانستان په اړه خپل کلنی راپور کې د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو لګول شو بندیزونو ته اشاره کړې ده دغه کمیسون د راپور پرون چهارشنبه خپور کړی دی دغه کمیسون په راپور کې ویل شوی دی چې د طالبانو لخوا د صادر شوو اتیا فرمانونو له ډلې 50 سلنې پر افغان ښځو او نجونو لګول شو بندیزونو په اړه دي په دې موده کې طالبانو له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې نجونې له پوهنتونونو زده کړو راګرځولې او د ملګرو ملتونو د ادارو په شمول په ټول دولتي او ډیر شمیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګول دي او ښځې په مزایونو کې له هغې ډلې ورزشي کلبونو پارکونو او حمامونو ته له تګه راګرځولې دي او اسرائیل او ایران پر اسرائیل تور پورې کړای دی چې د دفاعي صنعت او د توغندۍ او د تولید په وړاندې کړی کې په ناکامه دسیسه کې لاس لرلی دا ایران د دولتي تلویزیون د نیلانو کړه چې د دفاع وزارت پوځي استخباراتو د اوران کاری یو ستره د سیسشن ډکړي ده چې د ایران پوځي توغندې او د هوایي چلن صنعتونه یې پنهخه کړی دي دغه شبکې دغه تلویزیونی شبکې زیاته کړې ده چې اوران کاری د سهونستي رژیم د استخباراتو د هغوی د استخباراتو په لارښوونه ترسره شوې ده خو اسرائیل سمدستي په دې اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی تاسې خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو د طالبانو حکومت د قانونو پټرولیم وزارت تازه نن د وسترو قانونو د استخراج تړونونه لاسلیک کړل دا چې دا تړونونه څومره ارزښت لري لري وړاندې په راپور کې درته وایو د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو له پریکړې دفاع کړې ده د طالبانو حکومت نن هغه ورځ یاده کړې ده چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان وتلې دي په دې به هم سره راپور واوري چې د خښتو او پابټیو کې د کندهار اوسیدونکو له څه ډول وضعیت سره مخامخ دي
اول دا تاوانونه دي چې هر شپه موږ چې بدیرو کالیه بدلو سر بیا نوراو
نورستان ته به هم ورشو چې د برګ مټال په ځنګل کې ورلګیدنی څومره تاوانونه راولې دي
دا ځنګل کې تقریبا 50 جریبه ځنګل سوځیدل دي او په ځنګل کې د څېړو او د نخترو ونې لمانځه تللې دي
نور مطالب هم شته ملتیا غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشه. د طالبانو حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت تازه نن د وسترو کانونو د استخراج تړونونه لاسلیک کړي دي. دا تړونونه له 6.5 میلیارد ډالر څخه په زیاتې پانګونې له کورنۍ او بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک شول. د کانونو په برخه کې شمیر کارپوهان بیا وایي د افغانستان زیرمې او کانونه د دې هیواد اقتصادي، ټولنیز او سیاسي پرمختګ لپاره برخلیک ټاکونکي فکټورونه دي، خو باید د دې کانونو د استخراج په پروسه کې روڼتیا موجوده وي. طالبانو حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت په دې اړه بیا سمک پوښتنې نه دي ځواب کړي. تفصیل د سنکا کړ په دې راپور کې.
کته هم طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنې له پیل وروسته د کانونو د استخراج په برخه کې وړه او کوچني هوکړه لیکونه کړي، خو ښایي د 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د وستر هوکړه لیکونه په دې برخه کې به ساري وبلل شي. د تخار د سرو زرو، د لوګر دوهم مساینه، د غور د سربو جستو او د هرات ولایت د اوسپنې د قانونو تړونونه د پنجشنبه په ورځ له شمیر کورنیو او د چین، ایران، بریتانیا او ترکیه هیوادونو د شرکتونو په ګډون له شمیر بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک شول. د طالبان حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور په دې اړه په کابل کې په یو جوړ شوي خبری کانفرنس کې وویل چې دا تړونونه به افغانستان په یو صادراتي او صنعتي هیواد بدل کړي. هغه زیاته کړه،
شپږ میلیارد 550 میلیونه ډالر به دوی صرف سرمایه گزاری کوي. د دوی له سرمایه گزاری نه تاسو وګورئ چې دلته به بیا څومره مال او دا څومره منرالونه به او ټول عواید دی ملت او د دولت په کې څومره سر بجاس شل صد دی امارات دی، اتیا فیصد دی دوی دی، سره زره مرکړي دی، شپږ 50 فیصد دی نظام دی، څلور څلور فیصد دوی دی، او اوس په نڅلور واړه بلاکونه 14 فیصد دی نظام دی، د افغانستان د خلکو دی او و اتیا فیصد دوی دی.
خاغلی د لور د دغه قراردادونو د څرنګوالي په اړه او د څه وخت بولې ته وړاندې شوی و او څومره شرکتونو په کې برخه اخیستې و څه نه دی ویلي. د طالبان حکومت د خپل اوایدو د لوړولو په خاطر تر ټولو لوی تکیه د افغانستان په قانونو کړي او ښکاري چې دوی د افغانستان د قانونو استخراج د خپل پروګرامونو په لومړیتوب کې راوستي. د طالبانو حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ دوی په تیرو دوو کلونو کې 200 لویه وړ کانونه په قرارداد ورکړي چې یوازې د 103 کانونو تړونونه تیر کال لاسلیک شوي. په داسې حال کې چې په تیرو شلو کلونو کې د جمهوري نظام پر مهال افغان حکومتونو یوازې 126 وړ کانونه په قرارداد ورکړي وو، خو داسې مهال چې د طالبانو حکومت له بندیزونو سره مخ دی او نړیواله سوداګري ورسره بنده ده، تر خو یې د دوی اوسنی رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د سې شرایطو کې د قانونو کیندنه د افغانستان په ګټه ده او کزیان. د قانونو په برخه کې یو شمېر کارپوهان وایي د افغانستان زیرمې او قانونه د دې هیواد د اقتصادي، ټولنیز او سیاسي پرمختګ لپاره برخلیک ټاکونکي فکتورونه دي، خو باید د دې قانونو د استخراج په پروسه کې روڼتیا موجوده وي. د افغانستان په پخواني جمهوري نظام کې له اداري فساد سره د مبارزې د افغان شبکې اجرایي رئیس خان زمان مرخیل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
په دې شرط چې دغه قانون په شفاف ډول باندې، پرانه ډول باندې، په اصولي او قانوني ډول باندې بیا کورنۍ یا نړیوالو شرکتونو ته ورکول شي او د دې استخراج په صحیح ډول سره تر سره کی. نو موږ تاسو بر دې خبره شاهد یو چې په افغانستان کې به لوی اقتصادي تغییر راځي.
خو د افغانستان د پخوانی جمهوري نظام د قانون او پټرولیم وزارت یو پخوانی چارواکی چې نه وړي نومې په دې راپور کې واخیستل شي، لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل، په داسې حال کې چې افغانستان د نړیوال مشروعیت له بحران سره مخ دی، د سترو تړونونو لاسلیک کول صرف د اوسني رژیم د اقتصادي ستونزو د حل لپاره کارول کېږي. کله
حقوقي رژیم هغه شفافیت او حسابدهي دغه نړیوال استخراجي قوانین چې د ګټو قراردادونو په مسله کې مطرح دي، دا ټول سوال دی. فکر کوم په دې شرایطو کې غټ قراردادونه د صرف د دې لپاره دي چې اوسنی رژیم غواړي چې هغه خپل مالي مشکلات د غټو قراردادونو لارې حل او منامې مبدله کړي په پیسو باندې او هغه پیسې په مختلفو لارو چارو کې ترې استفاده وکړي.
د طالبانو حکومت تل په تیرو دوو کلونو کې د قانون او طبیعي زیرمو له لارې د ترلاسه شویو عایداتو له څرګندولو ډډه کړې او دې کار د دې پروسې د روڼتیا په اړه اندېښنې راپارولې دي. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور د جولای میاشتې په 24مه ملت ته د حساب ورکونې غونډه کې نه یوازې دا چې د عوایدو په اړه ځواب ورنکړ، بلکې دوی هم وویل چې نه غواړي د دوی دښمنان د قانونو د عوایدو په اړه خبر شي. افغانستان د سرو زرو، قیمتي ډبرو، لیتیم او اوسپنې، کوبالت، مسو او یو شمېر نورو طبیعي منرالونو او زیرمو له درکه غني هیواد شمېرل کېږي. چټکل کې ګرځښت یې 3 تریلیون ډالر دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان څخه د خپل ځواکونو د ایستلو له پریکړې دفاع کړې. ویلې دي چې دوی وښودله چې د ترهګرو هغوی ته چې امریکا ته ضرر رسولو هڅې کوي، اړتیا نشته چې په وړاندې د اقدام کولو لپاره خپل عسکر تل د جګړې په ډګر کې وساتي. له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د دویمې کلیزې په مناسبت د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې د دې ترڅنګ چې له افغانستان سره د مرستو د دوام ډاډ ورکړل شوی دی، له کانګرس څخه هم غوښتل شوی دی چې د افغانانو د بیا میشتدو طرحه تصویب کی. تصویل تفصیل په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو له پریکړې دفاع کړې ده. سپینې ماڼۍ له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د دویمې کلیزې په مناسبت نن په یوه اعلامیه کې ویلي، دوی ثابته کړه چې د ترهګرو او هغوی چې امریکا ته د تاوان رسولو هڅه کوي، اړتیا نشته چې په وړاندې د اقدام کولو لپاره خپل عسکر تل د جګړې په ډګر کې وساتي. په اعلامیه کې ویل شوي، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو دوه کاله وروسته هم د امریکا متحده ایالات د افغانستان تر ټولو لوی مرسته کوونکی هیواد دی او ډاډ ورکړی چې خپل مرستو ته به دوام ورکوي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سربلټونکو ادارې یا سیګار هم څو اونۍ وړاندې کانګرس ته په یو راپور کې ویلي وو چې متحده ایالاتونو په تیرو دوو کلونو کې له افغانستان سره 2.15 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. خو تیره میاشت امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال بیا نیوکه کړې وه چې د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې د نوموړي په خبره د طالبانو په څیر د هغو ترهګرو جیبونو ته ورځي چې ښځې ځپي، القاعده او نورې ترهګرې ډلې تمویلوي او هره ورځ بشري حقونه نقضوي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې د بایدن له قوله ویل شوي چې دی د افغانانو ملاتړ ته ژمن دی او له کانګرس څخه یې غوښتنه کړې چې د افغانانو د بیا میشتېدو طرحه تصویب کړي چې په امریکا کې د افغان پناه غوښتونکو دایمي او قانوني بیا میشتېدو ته لار هواره شي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې تېره ورځ په خپل یو راپور کې ویلي وو چې په امریکا کې 9000 افغان پناه غوښتونکي له یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي او نه پوهیږي چې د پناه غوښتنه به یې ومنل شي که نه. په امریکا کې یو شمېر هغه افغان پناه غوښتونکي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د هیواد ته ورغلي هم وایي تر اوسه یې د دایمي اوسېدنې اسناد نه دي ترلاسه کړي او دوی د امریکا له کانګرس څخه غواړي چې د افغانانو د بیا میشتېدو طرحه ژر تصویب کړي. له دې ډلې محمد امین ازادي راډیو ته وویل،
له یو نیم کال راهیسې زه په امریکا کې دلته اوسېږم، د ګرین کارډونو څه معلومات نشته او دلته یو بې برخلیک ژوند سره له هم لاس او ګریوان یو. نو بنان د کانګرس نه غوښتنه هم دا ده چې زمونږ دغه د بې برخلیکه حالت ته د پای ټکی کېږدي او دغه اسناد راکړل سي.
په امریکا کې یو بل افغان پناه غوښتونکی شیر محمد هم وایي، ډیری افغان پناه غوښتونکي که په درېمو هیوادونو کې دي یا هم امریکا ته رسیدلي له ستونزو سره مخ دي. نوموړی غوښتنه کوي چې د امریکا متحده ایالاتو اړوندې ادارې دي د دې ستونزې د حل لپاره اقدام وکړي.
هغه افغانان چې په درېمو هیوادونو کې دي او د P1 P2 یا ایسیوی کیسونو ته په تمه دي، هغه په درېمو هیوادونو کې له ګڼو ستونزو ځورېږي. ضمناً هغه افغانان چې امریکا ته تللي ولی لایم د اسنادو پروسه مخکې نه دی تللي، افغانان له ګڼو مشکلاتو سره مخ کړي. همدې له وجې موږ د امریکا له مسؤولو ادارو څخه هیله کوو چې د افغانانو لپاره د پناه غوښتنې شرایط اسانه کړي.
د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې د امریکا د ولسمشر له قوله ویل شوي چې د 2020 کال د اګست په 15مه پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستانه 120,000 تنه د تخلیف پروسې کې ایستل شوي چې ډیری یې د دوی افغان همکارانو. خو ګڼ نور افغانان چې د امریکا د پناه غوښتنې په شرایطو برابر دي او د تخلیل پروسې پاتې شوي لا هم په درېمو هیوادونو یا افغانستان کې پاتې دي چې ډیر کله دوی د خپلو اقتصادي او امنیتي ستونزو تر څنګ د پناه غوښتنې د پس بهیر په اړه هم شکایتونه کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو د 2020 کال د اګست په 13مه نیټه له افغانستان څخه د وروستي سرتیري په ایستلو سره د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوله. خو د امریکا له وتلو دوه کاله وروسته په افغانستان کې د طالبانو حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په کور دننه او بهر د افغانانو ستونزې لا ډېرې شوې، چې د ملګرو ملتونو په وینا 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړ شوي او په تیرو دوو کلونو کې تر 1.5 میلیون ډېر افغانان یوازې ګاونډ دوی هیوادونو ته کډوال شوې دي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د بشری حقونو د څار سازمان د خزو د برخې مرستیاله هیدر باروایی وخت را رسیدلی دی چې د هغې په خبره د طالبان د جنایتونو د هغې جنایتونو په اړه چې دوی ترسره کړي دي د هغې د سزا په اړه خبرې اترې وشي. اغلې بار ویلي دي چې د نورو هیوادونو تعامل د دې ډلې په چلند هیڅ اغیز نه دی کړی او د طالبانو په سیاست کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. تفصیل په دې راپور کې
د بشری حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیاله هیدر باروایی د نورو هیوادونو تعامل د طالبانو په چلند هیڅ اغیز نه دی کړی او د دغه ډلې سیاست کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. خو په خبرې د دې وخت رسیدلی چې د طالبانو جنایتونه او د سزا څرنګوالي په اړه خبرې وشي. هیدر بار دا خبره د چهارشنبه په ورځ د فرانس څلور شبکې سره کړې او زیاته کړې ده چې د طالبانو د حساب ورکولو په اړه باید ژور تمرکز وشي. هیدر بار زیاتوي د بشري حقونو د څار سازمان به د سپتمبر په میاشت کې یو ځل بیا د بشري حقونو له شورا څخه وغواړي چې د بشري حقونو د سرغړونو د شواهدو د راټولولو او ساتلو لپاره یو میکانیزم جوړ شي او خبره یې باید په دې توګه د طالبانو جنایتونه په افغانستان کې تعقیب شي. هغه وایي
At the Human Rights Council in September we'll be asking again as we have been
په امبلټ پیوټنری والی محکمې په افغانستان کې د خزون جنو د چورمنو پر وړاندې اقدام وکړي. نو ځکه فکر کوم د دې وخت ته د لای چې د تاغه جنایتونو د محکمې په اړه خبرې وکړو.
طالبان د ښځو او نجونو اړوند موضوعات د افغانستان کورنۍ دننه موضوع بولي او وایي چې نړیواله ټولنه نه باید له دې موضوع د فشار په توګه کار واخلي. هیدر بار دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کوي چې یو شمیر افغان ښځې د دوی له بشري حقونو په ځانګړي توګه د طالبانو لخوا د دوی له زده کړو او د کار له محدودیتونو شکایت کوي. د دغو میرمنو په خبر طالبان د خپلې واکمنۍ په دوه کلنۍ دوره کې دوی د بنسټیزو حقونو محرومې کړي دي او دا لامل شوی چې ښځې روحي اقتصادي او رواني ستونزې تجربه کړي. کریمه اعظم د تیر جمهوری نظام د غیر دولتي ادارې کارکونکو ازادي رادیو ته وویل د طالبانو افراطي سیاست د هغوی د لومړی دورې د سیاست په چیر دی او هیڅ بدلون نه دی کړای.
بدستي ګروي تروريزم چنان طالب
په لیدندې لاس ورکړې بیکار شو. هغه انجوګانې او بنسټونه چې موږ ورسره بوخت وو خپل فعالیتونه ودرول. سره صلیب سیف د چلډرن او پیک اپ کلینیک چې په ترکیه اړه د لوته له هغوی سره مې کار کاوه اوس طالبان راځي چې محرم نلری دومی مناسبی ندی ولی ټولنیز فعالیتونه کوي ولی یو مترزه خزیا ستکه موږ ته شرم او ننګ بولو.
شرم میدانم ننګ میدانم.
دا په تاسو حال کې دي چې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي دوی په ځلونو د طالبانو د چلند نه بدلون په اړه اندېښنه څرګنده کړي خو نړیوالو د دوی اندېښنې ته پاملرنه ونه کړه. مریم آروین د ښځو د حقونو فعال او د جنبش شنبهای ارغوانی مسؤل ازادي رادیو ته وویل
مو په عنوان زنان افغانستان کې در
موږ چې د افغانو میرمنو په توګه په یوې افغاني ټولنه کې یو حتی اقل د 1900 یم کار راهي سي چې د سولې خبرې د امریکا او د طالبانو په منځ کې پیل شوی. موږ هم دا وویل چې د طالبانو فکر په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې مثبت تغیر نه دی کړی. اندا چې لای فرد یو لاس سیستماتیک شوی او اوس چې طالبان په قدرت کې دی غولول کوي دوی افغاني میرمنې صفر نقطې ته رسولي. له بده مرغه دې خبرې ته اصلا ارزښت نه ورکول کیږي.
د هیدر بار په اړه مو د طالبانو حکومت وو پوښتل. خو د طالبانو وایان زبی الله مجاهد د ازادي رادیو پوښتنې د دې راپور تر خپرېدو پورې ځواب نه کړی. د طالبانو حکومت تل ادعا کړې ده چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي دي. خو په افغانستان کې د دوی د واکمنۍ په دوه کلنۍ کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د نجونو او ښځو پر هر ډول زده کړو بندیز لګولی دی. طالبانو د دې تر څنګ ښځې له کاره کولو، تفریح پارکونو، لوبغاړو او ښځینه حمامونو تا د تاک په ګډون د دوی سیاسي او ټولنیز فعالیتونو مخه هم نیولې او له محرم پرته له اوږده واټن سفر هم منی شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په ختیځ کې نورستان ته ورشو. په نورستان کې چارواکي وایي د برګي مټال په ځنګل کې لګیدلې اورې کنټرول کړی او نورو ځایونو ته لغ پرېدو منې کړی دی. 15 ورځې وړاندې د برګي مټال وسوالۍ په نیم کوک سیمه کې په یو ځنګل کې اور لګیدلې و چې د چارواکو په وینا پکې په لسګونو جریب ځمکه او د نخترو څېړې و ځنګل سوځېدلې دی. دوی په خبره چې د یاد اور په وژنو کنټرول کې نږدې وسو کسانو برخه اخیستې وه. تفصیل لسیمی په دې راپور کې.
په نورستان کې د چاپیرل ساتنې ریاست مسؤلین وایي د برګمټال ولسوالۍ اړوند د نیکموک په ځنګل کې لګیدلې اوري د ولسی خلکو او هلته د میشتو طالب ځواکونو په همکارۍ کنټرول کړی دی، خو په بشپړ ډول نه دی وژل شوی. د یاد ریاست سرپرست سرتاج الدین ساپی د پنجشنبه په ورځ د وږي په نهمه ازادي راډیو ته د بلشوي اور لامل ځنګل ته د وختو زیانونو او د اور وژنې د هڅو په اړه وویل:
دا ځنګل کې تقریبا 50 جریبا ځنګل سوځیدلی دی، او په ځنګل کې د څیړو او د نخترو ونې له منځه تللي دي چې پرون ورځ نه تر نن ورځ پورې اوه سوه کسانو په اجتماعي ډول باندې دغه اور وژنه کړې ده، موږ یې مهار کړی دی او په خپل ولسي تړونو باندې.
د هغه په وینا چې د نورستان ډیری غرونه د نخترو ځنغوسیو او پر نورو ونو پوښل شوي، خو د اور وژنې لپاره کوم وسایل په لاس کې نه لري. مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو ته پکار دی چې نورستانیانو سره د ځنګل ساتنې په برخه کې پوره مرسته وکړي. تر اوسه لا د اور لګیدنې اصلي لامل نه دی معلوم شوی، خو په تیرو کلونو کې دغه ډول اور لګیدنې څه د ځنګل پر سر د قومونو ترمنځ د شخړو او څه هم د چوپانانو او ځنګلونو کې د لرګیو د وهونکو د بې احتیاطۍ په وسیله رامنځته شوې دي، او هر اور ځنګل ته د سلګونه میلیونه افغانۍ زیان رسولی دی.
facebook.com/azadiradio
اوس به په سویل کې کندهار ته ورشو. د کندهار اوسیدونکي هغوی چې د خښتو بټیو سره نږدې ژوند کوي شکایت کوي چې دوی له روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي. د دغې ولایت هغه اوسیدونکي چې دغه بټیو ته یې کورونه نږدې شاوخوا کې پراته دي وایي چې د بټیو دود یا لوګی نه یوازې روغتیایي ستونزې ورته پیښې کړې، بلکې د کورونو توکي هم له دود څخه تل ناپاکوي. بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤولان وایي د اوس لپاره د هستوګنې له سیمو د بټیو د انتقال امکانات نشته، خو د بټیو د خاوندانو څخه یې د زرناکو توکو د نه سوځولو وعده اخیستې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په تخار کې کروندګرو ته د کرنیزو چارو د آنلاین خدمتونو وړاندې کولو بهیر پیل شوی دی. د یاد ولایت د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې دوی د لومړي ځل لپاره په یاد ولایت کې کروندګرو ته د
د افشخانو مل آزادو دروتل د نیو ایوالویش پر کالو باندې فروت.
اجدین محمد د کندهار د رن ولسوالۍ د ګوشخانو سیمه اوسیدونکی دی. هغه د نوموړي د کورنۍ نور غړي مجبور دي چې هر ورځ د خښتو او کلالانو د بټیو د دود دیالوګي په واجه خپل جامې بدلی کړي.
اول لا تاوانونه دي چې اره شپه مور چې بدیرو کالی بدلو سر بیا نورو ټول سره فضاوي نه په کور کې کالی د کولای سو نه کالی اورولای سو. مشکلات مې بیخي ډېر سره په تکلیف ډېر سره فضاوي کور ادم باندې څه وباس و دسته دی وباس، یعنی په سپینو کالی کې دا د شپې ښه نه ستلی لانس ابي زه خوف لاسک د افشخانو مل آزادو دروتل دي نیو ایوالویش پر کالو باندې فروت.
په کندهار ښار کې تراویا ډیری د خښتو او کلالوی بټیسته، خو زیات یې د استوګنې په سیمو کې فعال دي چې خلک یې د چاپیریال له ککړتیا او له امله یې په ناروغیو د اخته کېدو شکایت کوي. د ډنډ ولسوالۍ دوه نورو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د خښتو او کلالوی بټۍ د کورونو په منځ کې دي چې هره ورځ دوی له لوګي یا دود څخه په تنګ دي، او د تنفسي ناروغیو په شمولیه بیلابیلې نورې ستونزې ورته پیښې کړي دي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د خښتو او کلالوی بټۍ دي د کندهار ښار له رهایشي سیمو دشتونو ته انتقال کړي.
زما نوم ملک دی، د ګوشخانه وسدم کوم. د کورس خانه خامخا سره په تکلیف کېږي، دا دود دی د کولا د ګرد را شو کېږي پر د کورو باندې په شان کې لویږي، کالي خرابوي، په خلو نه نوځي سره بده مشکل خانه خامخا پېښ شي. دا کور د کاغه بل له کوزه ګوشخانه د کلا کړان ګوشخانه د ټول دود پر د صحه باندې پر د ګرد را شو کېږي.
اجدر جان هغه دا چې په تکلیف کړی چې کالي واښو ګرد تک تور کې د غیر لویږي د دانې را لویږي، یعنی فازابی شنان ناجوی ناجوی دستونی و دریجی دا دانی پاک الکونه نزی باری داغ ناجوی دکمان تا داغوان چه دا کوری راستی سسی دا دیگی سوال چه بل دایدی جوری که
د خښتو بټۍ ډېری په ډنډ او دامان ولسوالۍ کې د کروندو او کلو په منځ کې دي، او همداراز د کلالوی کورې بیا زیاتې د کندهار ښار په دننه کې موقعیت لري چې د ټولو لوګی یا دود پر کورونو ورټول وي. د نظر محمد او هدایت الله په نوم دوه کلالان وای دوی ته په تیر حکومت کې د استوګنی له کورونو لیرې ځمکه مشخصه شوې وه، خو لا هم د کلونو په تیرېدو ورته نه ده سپارل شوې.
کچیر نظام هم کور کړی دی، دغه اسلامي امارت هم کور کړی دی چې دا درک چې موږ ځکه مشترکې چې موږ ګرده پرې وځای شو، موږ چې سب هم معلوم شي د سارا سب هم خلک راته راځي، د ښاره هم راته راځي، لاسرسی به زموږ هم ورته کېږي، د دوی هم لاسرسی ده.
څغه ځای موږ ته تسلیم سیم، نو ټول کوری والا موږ په یو سلای په یو دغه شی موږ حالت ور انتقال شو، دا د ځای خلک بوم د مشکل څخه خلاص، موږ بوم د مشکل خلاص شال ته یو مشخص ځای موږ ته معلومه، پرغه ځای به موږ ټول یو ځای کوری جوړ کا، غ ځای موږ ته معلوم سوي دی، خو راته تسلیم سوي نه دی دروسه پیله.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د چاپیریال ساتنې ریاست مسولان دا ستونزمنی خوایي د وس لپاره دا ستوګنی لسیمو د بټیو د انتقال امکان نسته. د چاپیریال ساتنې رئیس مولوی محمد یوسف وای د بټوی له خاوندانو څخه ژمنه اخستې چې په خپل بټوی کې به ضررناک توکي نه کاروي.
د دوی سره د توافق ته ورسېدلو پیلان خدای امکانات نه لري چې تاسو د جزاس انتقال سي، که څه هم پر دې موږ په لوړ سطح هم مجالس کړي، خو د دوی د پاره یو مناسب ځای تر دا مهاله نه دی انتخاب کړی. دا چې د وس لپاره دوی پر دې ځای باندې دي، دوی به هغه څه کوي چې تر خپل وسه پورې د دې مشکلاتو مخه ونیسي. هغه که د ټیرو نه استعمال دی مثلا، یا دغه دودکش چې دی لري چې دود جنیزي د غل وړېدل وي، یعنی هر هغه کار چې هغه د دې دود وو د دې اثراتو مخه نیسي، دوی زموږ سره تعهد وکړي چې انشاءالله موږ به تجمن.
د چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره باید په ښارګوټو، لوړ پوړو ودانیو او دولتي ادارو کې د لوګي د پاکونکو آلو نصبول جبري سي، او د ټایرونو، ربړونو او پلاستیکونو له سوځولو څخه د مخنیوي جدي هڅې وسي.
اوس په تخار ته ورشو. د تخار د کرنې د ریاست چارواکي وایي کروندګرو، بڼوالو او مالدارانو ته د سهولتونو رامنځته کول په هدف په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو د آنلاین خدمتونو وړاندې کولو څنګه فعاله کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په تخار کې کروندګرو ته د کرنیزو چارو د آنلاین خدمتونو وړاندې کولو بهیر پیل شوی دی. د یاد ولایت د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې دوی د لومړي ځل لپاره په یاد ولایت کې کروندګرو ته د کرنیزو چارو په اړه د پوهاوي او مشورو ورکولو په هدف د آنلاین خدمتونو څانګه فعاله کړې ده. د تخار د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوی رحیم الله په دې اړه وویل:
کوشش خدا داریم کې یک اسانی به ملت بیاریم.
موږ خپل هرې ځلې پیل کړې دي چې خپلو کروندګرو او مالدارانو ته د کرنیزو چارو په برخه کې آسانتیاوي رامنځته کړو. نو په همدې هدف موږ په کرنې ریاست کې د آنلاین خدمتونو څانګه فعال کړه، ترڅو په وخت سره د کروندګرو او مالدارانو ستونزو ته پاملرنه وسي.
د دوی د خبرو له مخې د آنلاین خدمتونو له لارې کروندګر، بڼوالان او مالداران په اسانۍ سره کولای شي خپلې ستونزې د کرنیزو او مالدارۍ چارو له کارکوونکو سره شریک کړي، تر څو په وخت سره د هغوی ستونزو ته رسیدنه وشي. د نوموړي ادارې د کرنیزو چارو امیر فریض الله فروتن ازادۍ راډیو ته وویل:
چې در بخش سبزیجات، چې در بخش خدمات میکاري،
د کرنې آنلاین خدمتونو له لارې بزګران، بڼوالان او مالداران کولای شي خپل ستونزې لکه ناروغي، افتنه او داسې نورې چې دوی ورسره مخ دي، د کرنې سکتور متخصصینو ته ورسوي، تر څو د هغې ستونزو ته په وخت سره پاملرنه وسي.
د تخار ولایت یو شمېر کروندګر د کرنې ریاست له دې اقدام څخه هرکلی کوي او وایي وروسته له دې دوی کولای شي له خپلې کروندې د آنلاین خدمتونو له مامورینو سره اړیکه ونیسي او خپلې ستونزې ورسره شریک کړي. د تالقان ښار اړوند د پلقاق سیمې یو کروندګر فیض الرحمن وایي:
خدمات آنلاین ترویجی سهولت
دا یو ښه اقدام دی. اوس موږ کولای شو خپلې کرنیزې ستونزې د آنلاین خدمتونو له مامورینو سره شریک کړو، او وروسته له دې ضرور نه ده چې موږ د کرنیزو ستونزو شریکولو لپاره د کرنې ریاست ته لاړ شو.
دغه ولایت د قلبر سیمې یو بزګر سیف الله د کرنې ودې او پرمختګ لپاره دغه ډول برنامې ګټورې بولي.
اقدام نیک انجام دادن که از لحاظ ما میتونیم
د شولو په پټیو کې یو ډول چنجی پیدا شوی وو. د شولو بوټي خوړل په کلی کې چاره ته وویل چې د کرنې ریاست د آنلاین خدمتونو څنګه ته زنګ وهه. ما سپشل می ورته زنګ وهه، سبا لس بجې دوه نفر راغلل او شولې نږدې وکتلې، او بیا یې د کرنې ریاست درمل راکړل، چنجی لمنځه یوړل. موږ د کرنې ریاست له دې اقدام څخه ډیر خوش یو.
تا تخار په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي. د معلوماتو له مخې دغه ولایت 80% اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي او له همدې درکه د خپلو کورنیو اړتیاوې او لګښتونه پوره کوي.
دوی مینی مای ترا ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ اوریدونکو پروګرام لرو. خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي 15 خبریالان د طالبانو له زندان څخه خوشي شوي دي. دغه مرکز نن د یوې لمې په خبرولو سره ویلي دي. په زابل کې آزاد خبریال محبوب الله حکیمي، په کندهار کې د ټول نیوز خبریال عطاالله عمر، په کندوز کې د سلام وطندر خبریال حسیب عمر، او په ننګرهار کې د کلید راډیو مسؤول فقیر محمد فقیر زی، او د دې راډیو خبریال جناغا صالح د طالبانو له بنده خوشي شوي دي. د دې پړه باندې چې دا خبریالان په څه تور نیول شي وو طالبانو په رسمي ډول تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. د خبریالان په داسې حال کې خوشي کیږي چې لا هم د افغاني لاسته فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی په ګډون یو شمېر خبریالان او مدني فعالان د طالبانو په بند کې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو موقت وزیر جلال عباس جیلانی دا کړی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ترهګرو د سینو پیښو عاملان نیولې دي. خغلی جیلانی پرون په بهرنیو چارو وزارت کې له یو شمېر خبریالانو سره بحث ولو ده او د افغانستان په شمول پر ګڼو موضوعاتو یې خبرې کړې دي. هغه ویلي دي چې طالبان حکومت د پاکستان د ځینو ترهګریزو بریدونو عاملان نیولي او دوی ته یې په اړه معلومات ورکړي دي. جیلانی تر دې زیات په دې اړه څه ونه ویل. د طالبانو حکومت هم تر دې دمه د پاکستاني چارواکي د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مذهبونو کمیسیون د افغانستان په اړه په خپل کلنی راپور کې د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو لګول شوو بندیزونو ته اشاره کړې ده. دغه کمیسیون د راپور پرون چهارشنبه خپور کړی دی. دغه کمیسیون په راپور کې ویل شوی دی چې د طالبانو لخوا د صادر شوو اتیا فرمانونو له ډلې 50% پر افغان ښځو او نجونو د لګول شوو بندیزونو په اړه دي. په دې موده کې طالبانو له شپږم ټولګي یو پورت د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې او نجونې له پوهنتون زده کړو هم راګرځولې دي. او ایران پر اسرائیل تور پورې کړی دی چې د دفاعي صنعت او د توغندیو د تولید په ورانکاریو کې په ناکامه دسیسه کې لاس لري. د ایران دولتي ټلویزیون نن اعلان وکړ چې د دفاع وزارت پوځي استخباراتو د ورانکاری یو ستر دسیسه شنډه کړې ده چې د ایران پوځي توغندیو او د هوایي چلند صنعتونو یې په نښه کول. دغه شبکې زیاته کړې ده چې دغه ورانکاری د سهونیست رژیم د استخباراتو په لارښوونه ترسره کوله، خو اسرائیل سمدستي په دې اړه څه نه دی ویلي.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکی اسد الله لودین.
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسالو پیغامونه راته پریخي دي. ځینو افغان کډوالو چې په ایران کې ووسی ویلي چې په دغه هیواد کې له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي. تازه یو افغان کډوال ویلي چې 25 ورځې کېږي چې د پاسپورت د چاپ ژمنه ورکړل شوې، خو وایي چې پاسپورت ته په انتظار دي او د پاسپورت کوم سره کې نه لګیږي. دغه راز ځینو کډوالو ویلي چې ورسره په ایران کې ناوړه چلند کیږي. په افغانستان کې د بیوزلۍ، وچکالۍ او دغه راز نورو ستونزو په اړه باندې هم پیغامونه په دې پروګرام کې راټول شوي دي. یو افغان ویلي چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره په امنیتي برخه کې کار کړی، خو وایي چې امریکایي چارواکو د مهال د اس آی وی یا د مهاجرت د ځانګړي ویزې غوښتنه رد کړې ده. دا چې ولې وړاندې درته په خبرونه کې له دغه افغان سره غږېدلې یو، خو راځي په سر کې خبرونه تاسو په پیغامونو سره پیل کړو.
سلامونه او نیک هیله د ازادي رادیو همکارانو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. حوصلات هیدیم د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه. زموږ نوزاد ولسوالۍ کې د تعلیم کچه بيخي صفر تر اټ شوې ده. یوازې په مرکز کې ولې ساده چاغم تر و ماتمه پوري الکان ورځي. نن جون ایتس مکتب نشتون نه لري، او بل هغه په کلو کې چې کوم د محلي سیمپونو هغه هم وسپن شوی دي. زموږ په دپراخ ساحه کې هیڅ یو مکتب وس تقریبا 300 شپږ تکاریز په دکې هیڅ یو مکتب شتون نه لري. نو د مسولین سموده یله د چزمر د پوی په برخه کې د پوی برخه ته ډیر غټه پاملرنه وکړو. رستل ته مکتبونه فعال کې لسی فعال کې
السلام علیکم زین اسد الله همدرد یم له دبین السلام علیکم دې زدرې ټولو مینوال او دن کو لیدن کو تا او زما پیغام دا چې زدرې ډېر تنشر کډیر بخیره او مډیر خیلت نه کوم ډیر بخښاله شم کزما پیغام نشر کی یو ورور وای چې افغانان لمسته نه زی د باغ نه زی تاسو خدای کا بارو ک چې افغانان دومره مجبور دي چې خپل کور سامان هڅې زی هغه خلک دا خبرې کوي چې خلک مسکین نه ځغونې د خدای راول جواب ته پته ولګي یو ځې پته لګیدل نه ځکه دا خبرې کوي څو کوم قسم د خپل هواد ګران هواد پک دی هوټل مجبور دي کار نشته کار د اجازه نویر کې خوانځي ته اجازه نویر کې جلکې اجازه نویر کې خلک څخه هندو کې سپږمې ته ورسېد افغانستان سره پر پزما کې سره جوړیږي.
السلام علیکم د ازادي رادیو همکارانو اوریدونکو ته سلام نه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ما پیغام نشر کړي. دلته د پکتیکا ولایت وړم مې ولسوالۍ دومره غټه ده، د پاکستان سره سرحد لري، یعنې د ولایت په سطحه دومره غټه ده. دلته له حکومتي چارواکو غوښتنه کوو چې دلته ولسوالۍ راشي او روډونه هم نسته، د موبایل تمیم نسته، دلته په وای فای کار کوو. نو دلته ډیر خلک سر غریبان دي، دا بندونه باید ورته وتړل شي. نو هیڅ شی نه لري تر اوسه پورې حکومت دلته څه توجه نه ده کړې. دا مرستې او دا شیان ورکیږي حکومت دې خواته په حاله ده، خو دا شیانو انتظام یې کړی وای ډیر ښه به وو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. گرانو درادو کار کوم گو تاسو دا غزمر خبره و منی دا 15 ورځې کیږي په بیرجل کې پراته یو. پاسپورتونه په تاویل ورکړی دی. دا 15 ورځې کیږي ورته پراته یو، نو پاسپورتونه په تاویل نیسی، نو ویزا راکې، پیسې ما خلاصوي د جیبو د کرایو سره. بس نو پر خیوانو شپې کوو. دغه زموږ په اکر کې یو نو کې دغه وکه کوشش وکي دا د ایران خلکو سره خبره وکي چې پیسې وو د کرایو وو د خوراک ته ګرځي را باندې شکې دي بارانو. نو جو لرو وسخه موسته.
السلام علیکم ورحمت الله. زه طاهر مومن خبرې کوم له پاکستان پینډی څخه. او اول می د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو همکارانو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. او زما د ازادۍ رادیو د کارکونکو څخه دا غوښتنه ده چې مشتدي هغه خبرونه بیا ځلې نشر کړي، چې د کور کلی او یو د نیمه نړۍ خبرونه چې دوه درې کاله مخته نشر شوې وي، ډېرې زموږ دپاره ډېرې با معنی او ډېرې زموږ دپاره د یعنې د محنت او د لارښوونې وړ دي. او دغسې موږ له ازادۍ راډیو څخه مننه کوو چې دغسې ښې خپرونې موږ ته نشر کړي، ځکه چې ازادۍ راډیو موږ ته ډېر روحانیت راکړ. مننه او سلام به احترام.
د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. نذیر احمد سهار یم، له ننګرهار څخه. مې سوچ پرې د معلومو په سیرو او جوړ ښه مېست. الحمدلله ډېر ښه نظام ده، قراره قراره ده. پخوا به داسې وو چې جنګونه به وو، دواړو خوا ته به افغانانه جنازې به وي. الحمدلله دوه کاله وروسته قراره کړې ده، څه هم اقتصادي ستونزې زیاتې ده. خو
السلام علیکم. زه د ټول رادو ازادي کارکونکو سلامونه پسله سلام. زه سنگر نیازی دا پیغام پریدم. یو موسسه ده په نامه دی آی ډی موسسه ده اکشن. نو دا موسسه ده دی انجینران راجی ماغه ملک سره کینی، یا ملک په وجره کې ناشتی، ملک ورته په ګوته ګوته خلک خی چې پلانې نه مشته کا، پلانې وراره مې، پلانې رندار مې، پلانې وراره مې، پلانې رندار مې، پلانې وراره مې. نو خوار و غریب نه نمیشته کوي. د ما نړیوال نه دا خواهش ده چې دغه مخه ونیسي.
زراعت ډېر ضربه خوړلې ده، تر امراض یې پیدا کړي دي، او د خارج هم دوایې راوړل کیږي، د حشراتو یا د شپتې یا د نور امراض لپاره. خو صحیح داسې زراعتي ډاکتران نشته چې هغه دلته ټیسټ کړي، یا د لابراتوار نشته چې د دوایې د څه شي لپاره دي. خو ځای دې چې ګټه ورته ورسي، نوره صدمه ډېره کښتو ته رسي. کښتونه ډېر خراب کړي دي سره د زراعت. که چیرې ته پاملرنه ورته ونیسي، سره نورم په جیزې سره او خلک او ټولنه به ډېر غټ مشکلاتو سره مخامخ شي. سره وچکالي بیخي ډېره تقریبا شمالي ولسوالیانه بیخي د سکوت په حال کې دي. سره هغه برمې یو سل شل یو سل دېرش متره برمې دي سره هغه هم دوه انچه اوبه دومره مځکه نه خړوبه کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ستړی مسه شه په خیره خیرات مرده. دغه بادغس خلک ټول دغه سړک سره په عذاب یو. دغه سړک باید پوخ سی د دغه کمپاین باید شروع سی. دا ول د کار یا تعطیل سو زموږ د دغه دوه ولسوالیو لکه بالامرغاب او غورماچ ولسوالی ډیر په تکلیف ته د ژمي د خوا څخه ګر سره موټران بند سی لاره بند سی نسو تلای خپلو کورو ته په شپو شپو په هرات ولایت یا بادغیس ولایت کې ناست یو. لارې ټولې بندې سی په دا ژمي کې واورې او ګل سړکان سره خراب سی. دغه کار باید حتما شروع سی چې موږ ډیر ورسره په تکلیف یو.
سلامونه د ازادۍ راډیو محترمو کارکوونکو. د زمزم والا الکترونیک د ټلیفونو او دکانونو او غخی اعلانات خی د افغانان غلطی مثلا ورته وایي چې درې زره گفتونه افغانانو لپاره دي. بیا کله چې گفت ورته ولیږي هغه ګټه بخته گفت نه لګي. بیا ورته پیغام ورکوي چې گفت ترته دا نمبر بکس گفت تاسو هغه شوی ګټلی دی. بیا ورته وایي اخر کې چې نه زره الله زره روپۍ راولږي کسټم آن لاین هغه چې ور ولیږي بیا گفت میټ فته نشته. نو په دغه همدغسې بعضې نور پروګرامونه دي د ویزو په باره کې خلکو نه ویزې خلکو ته ویزې راوباسي هغه مخکینۍ ویزې بیرته د دې نوم دا شیان پلي کې خلکو نه پیسې اخلي بیرته نمبر بندوي. نو که په دغه باندې یو پروګرام جوړ کړي د خلک عامه په هوایي ورکړي ډېر ښه به شي.
زه قدرت الله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاس په دا میسج ازادي راډیو ته پیردم چې زه یو مایوب یم او د طالبان چې دي مایبین ته کې موس ما کار چور کړی دی او په کاته میاشت درې زره افغانۍ راکړي او زه یم یو محصل. دا درې زره افغانۍ زه اوس په لیک لوس ولګوم او کې کور ته خرچه کړم. نو که زما میسیج تر لوړ پورو چارواکو پورې ورسېږي د ازادۍ راډیو څخه هیله لرم چې زما میسیج نشته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هلته افغانانو سره خورا ظلمونه کېږي په دا یاران کې. دغه نور خبرونه ته ته ورسېږي. دغه دی پاسپورټ خلک دې راغلي دي پاسپورټونه نه ورته بیزه کوي بیزې نه ورکوي په شپو شپو ورته ناستې بعضې شل شپې ورته ناستې بعضې پنځل شپې ورته ناستې بعضې میاشت ورته ناستې. نو هغه د جېبو پیسې یې وخوړلې هغه هم باندې واشکې دي باندې تمامې شوې بله اوس نو دغه نه لرل چې وی خوري د خرڅې دا نه لري. نو دغه زموږ خبرې دي ته واورئ دغه زموږ خبرې ته واورئ دغه زموږ په هغه کې دا یارانانو سره خبرې وکړئ. دغه په سوو سوو پاسپورټیان دي ولاړ دي پیسې ویزې نه ورکوي بله دوی د کوره بله یس نه ځي بله دوی خپل په یخو کولرانو کې ورته ناستې موږ بله په دغه سره ملار ته ناستې د سرو ګرمۍ ته بله په کیسه کې مو نه دي بله. نو
دا ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکوونکو ته نیکې هیلي سلامونه. بعد سلام ومنې. زه ذوالحق تپره ولایت د ګلستان ولسوالۍ د خنجکې د کلي څخه خبره کوم. نو تقریبا دا زموږ ولسوالۍ ته دا یوه میاشت کېږي چې خادیې راغلي دي سیم کارټونه یې نه پیدا کېږي. زموږ د ولسوالۍ دا په سل فیصده کې لس فیصده سیم کارټونه لري دا نوي فیصده یې نه لري. نو کوم د مخابراتو شرکت چې دی زموږ د دا څه دا خواهش دی چې دا زموږ ولسوالۍ ته سیم کارټونه راواستي او پر کاغذي دسکرو یې ورکړي. دوی اوس پر برقي دسکرو ورکوي خو هغه زموږ په ولسوالۍ کې په سل فیصده کې پنځه فیصده لري دا پنځه نوي یې نه لري. نو ډېره ستړیا او موږ ته جوړه کړې ده یو جهان مننه دا زموږ غږ ترې دا ورسوي. الله دې خیر لري.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ټول ته سلامونه وایم. د غزمر د معروف ته ولسوالۍ سړک نه جوړېږي څه وجه ده؟ موږ خواهش کوو چې دغه زموږ لارې جوړه شي. نور هم پر خدای سپارو.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو کارکون د ټولو ته سلام. من افغانستان کې ژوند کوم ډېر سختۍ سره مخ یو. موسسې والا یې بل هغه مونږ سره مرسته وکړي. ازادۍ راډیو کارکون د ټولو ته پیغام دا دی چې هر یو خیری بنسټ هغه موسې مونږ سره مرسته وکړي. ازادۍ راډیو بیا هم بیا هم غږ کوم چې زمان غم دیو کی دیر دیسی آقا سر مخیو بحران سر
تا میوش پیغان در مسلین و پوری ورسیو اقره ترسته مجسه مسلین میو کده می باقی به باشکر مسلین میو مول ده کندهار ولایت میو سال اکثر سمی مینو بوشی خلنګ له شکایتونه کوي چې مزه کې بندې پاتې دي مینو د لاسه رسو کم دروسه د کار نه کوي شا کار نه کوي په یو سالې می حزاز سمی د رسانه د مینو د لاسه د پښ پاتې دي نو موږ غواړو چې دا مزه کې د مینو څخه پاتې شي عام ولس ترې استفاده وکړي.
بلال فریدی مده پکتیکا ولایت او د جانخیل ولسوالی د زیړ لسیمه نه دا پیغام پریدم. دلته په پکتیکا ولایت او د جانخیل ولسوالی د زیړ پوسیمه کې اسلامي امارت خلکو ته برمینه ور پریدی نه کوټی ور پریدی. اسلامي امارت دلته پمزه کوډیر کلک بندیز لګولې ده او خلک لډیر او ستوند سره مخامخ دي. دلته د وبو کمخ ده وبو نسته. اسلامي امارت چې څوک برمو وږي یا کوټه وږي هغه اسلامي امارت اجازه نه ورکوي چې دای برمو وي. نو خلک ډیر لستونز او لکړاونو سره مخامخ دي. ما د اسلامي امارت له لوړپوړو چارواکو څخه هیله ده چې دلته حیاتن راولي او د زیړې په سیمه کې د امځکی جرب کی.
السلام علیکم اور سره سلام اور ما سویت بیا دریا غشتنی ولا غشتنه مدار چې ور زموږ ژوند چې دی د اکساجیک بخار سره مخ دي. نو موږ غواړو چې د ستس تراریو د لارې سوکس مر سره کومه کوکه نو موږ سره کومک وکي او بل زموږ دغه د یو چا پرې ورسي. نو په دغه یوه غوښتنه ده. بل غوښتنه مې دا ده چې وروره زموږ ژوند او زندګي را سمه کړي. نو تعلیم نشته، درس نشته او نن سبا مکتبونه چې دي زموږ سره ډېر لیرې دي. نو موږ غواړو چې په ژوند کې ښه آینده ولرو. نو بس دغه څو خبرې وې وروره دا که زموږ ژغ دی او ځای پرې ورسوي.
د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د امارت یو کارکونکی یم. زما له ټولو طالبانو څخه دا خواهش تل مسرانو څخه چې دغه د پاکستان پر بارډر پر بولدک څخه کومه ګڼه ګوڼه او کم بدل دغه لغړیانو یې شې ده هیله ده چې دا دوی غور وکړي ځکه چې د دې له وجې څخه مریضانو ته او زنانه او ته او کشنیانو ټول ته تکلیف رسیږي او دونه بد آلی شي د پاکستان د حکومت په انکاری سره سينور تر دې باید بارا مسلمانان نه بي عزت کیږي او نه بي عزت سوي دي. الله پاک دې کز ما پیغام تاسو ته ورسیږي او تاسو ټول اوریدونکو ته ورسوي. والسلام.
سلام تاسو کارکونکو ته دا پیغام کز موږ نشر کې ایران کې موږ سره ډیر ظلم کیږي او موږ پاس زه په خپله شخصا پاسپورټي راغلم. ډېر خلک دي زموږ پاسپورټي راځي او اوس پاسپورټ نه نه چلیږي. پاسپورټ ورته پاسپورټ چورو کې درته پاسپورټ په دار د افغانستان مخور انجا نه مخوره یا د ویزاش کوي چلیږي نه. دا هغه کس موږ ته مقامات پورې ورسوي کوشش وکړي و ډېر ظلم روان دی.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټوله کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. ستاسو د رادیو څخه موږ د مخکې د بندېدو ډېر ښه برخمن وو. نو اوس موږ د واکمنو چارواکو څخه دغه هیله ده چې ستاسو رادیو بیرته په افغانستان کې فعالیت شروع کړي او خپرونې خپل پر رسمي وخت باندې شروع شي. موږ اوس داسې یو لکه کڼه یا ړنده چې یو. نو موږ غواړو چې بیرته ستاسو رادیو یې لاسي.
تاسو دا رادیو زه د شپږو کالو نه اورم. مخکې په پاکستان کې وو اوس افغانستان لراغلی وو. د شپږ کاله مې کېږي چې افغانستان لراغلی وو. دلته ستاسو دا رادیو ما اورېدله د اف ایم د سپو نه. خو هغه بدبختانه چې بنده شوله اوس په لنډو سپو کې بیخي نه اورېدل کېږي. او که څه دغه کېږي خو دغه واټساپ ته لارې موږ له دغه وکوي به او د انټرنیټ هم ډېره کمی. خو زه کله ناکله بس انټرنیټ فریکه وو هغې د لارې نه دا خبرونه اورو.
اوریدونکو دا وستاسې پیغامونه په دې هیله چې دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111401.
یو افغان ځوان وای چې په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام پر مهال له امریکایي ځواکونو سره په امنیتي برخه کې کار کړی. خو وای چې دا مهال امریکا د اس آی وی یا د مهاجرت د ځانګړي ویزې غوښتنه رد کړې ده. دغه افغان چې د افغانستان په ولایت کې اوسي او نه غواړي چې د امنیتي ستونزو له کبله خپل نوم واخلي وای هیله لري چې امریکایي چارواکي او دغه راز نور هیوادونه د غم وخوري ځکه د پټکو ژوند له خطر سره مخامخ دي. دا چې نوموړي چیرته کار کوي د وی مرکی په فایل کې متري وو پختل.
روزان سلامونه تاسو ته استاذ اوریدونکو ته د سټلو ما په ډیټي ګلوبل کې کار کوي کم ته بارانه ورته ویلي بیا وخت سکوت په ورځو کې زمونږ سپروایزر مونږ ته ویلي چې تاسو درې بجې راسي میشن لرو بیا درې بجې ورور مونږ ورته سلام ویل څنګه چلله میشن نا وخت سو دسې وخت میشن کوي کنه هغه ویلې چې ورو میدان ته ځو خو دوی میدان ته بوتل دوی لاړو مونږ ته ویل ری تاسو چوټي یاستئ نور رخصت یاستئ سبا ته وګورو هغه مونږ په کابل کې ګرځیدلو 12 بجې شوې چې سکوت راغی طالبان خارته نه نوتل بس په دې ټیم کې زه وډار شوم بلې خواته لاړلم خصوص د ګرامۍ خواته د غزین لاړلم باندې بلې خواته لاړلم ځان مې سیب دي تورسو په دې وخت کې موږ سپروایزر سره رابطه وکړه موږ ورته ویلې چې زه خیالات راغله څنګه چلو څنګه ونکو غو ویلې تاسو سپیر راولېږي چې موږ تاسو ته 4 لیټر ریکمنډیشن دادر کو موږ ورته ویلې صحیح ده ریکمنډیشن 4 لیټر راولېګل ایمیل ادرس دی افغاني سیوی راولېګل موږ ورته اپلای وکړه کله ما اپلای وکړه نو دی وخت کې میدان کې ډیر بیروبارو موږ ورته ویلې چې میدان ته بلاو شو دی ویلې چې نه تاسو میدان ته مزه منګه تاسو خوندې وباس موږ ورته لې سمه ده په دې حساب کې موږ پاتې شو هغه خپل موکړه خپل تقریبا د سی بوله تنا یو کیس نمبر نه همیاستي ونیولې موږ خو خپل انټرنیټ کلب ته بچتلو هغه هم د سی موږ یو سره پیسې اخیستلې په دې صورت کې کیس نمبر نه همیاستي ونیولې ورپسې بیا انډر ریویو ورسوي چې مطلب تاسو اسناد مکمل شو بیا بررسي ته ځی کنه خو تقریبا نه همیاستي شاوخوا یې ونیولې یغه نو ورسته بیا یو دریمیا سیروسته ماته ډینای لیټر راغی په ډینای لیټر کې ماته لیکلی ول چې تاسو د موینات د مافیزت یامه د خوانه استخدام شوی یاستي او د خارجیانو سره وای تاسو کیس رد کیږي په دې خاطر په دې چې تاسو ډیټي ګلوبل سره یا د خارجیانو سره مستقیم کار نه وکړي بیا موږ ورته ویلې سپروایزر ته چې موږ خو تاسو سره کومې نه دي مافي د تعمیر خوانم راغلی او خو موږ خو ګاردان نو تاسو او تاسو موږ بار سکیورټی سوا د کم نه بار د موږ لاس کې ودی بوتل راوتل سیف د موږ لاس کې نو تاسو اس پند سپند والا مثلا نور خلک بیاي موږ ولي پاتې شو وی ویلې چې موږ سن نس تولې او بخنه وارم ایمیل ادرس ایمیلونه ما سره ستاسو سم
خا او څومره نور کسان مثلا تاسو سره په دې کم کې کار کوو د غباران کم کې فکر کوي هغه ټول ته درات جواب راغلي
فل حال چې ز سملګری لرم معلومات لرم اول خو منګد سي دوا کمانډانانو او لس نفره ګاردانو سیار بیا هغه دی ټول کیسونه رسیدي دي او بل خصوص د سي نور چې موینات د مافیزت امید خوانه ورغلي دي مثلا د شهور کې ول دی کیسونه په همدغه دلیل باندې رسیدي چې تاسو د موینات د مافیزت امید خوانه ورغلي یاست
یعنی شمیر معلوم ده چې لزګونه ته شمیر رسی کی د حکومت کسان چې په دې کمپ کې کار کوي
افغان نظر زمال تناز منګه دي زمنګ دي کمپنۍ چې مثلا ډیټ ګلوبل او بل یو سی ډی و موږ سره موږ په یو کانټینر کې اوسېدل چې 15 نفر زمنګ یو کمانډر سلور نفر غادان او 15 نفر دی سی ډی ول چې هغه هم موږ سره یو ځای په کانټینر کې ول فل حال دغه 12 دقیق ماته معلوم چې موږ ټول 12 پاتې یو
ښه او دغه د باران کمپ چې وو دغه مسؤلان د امریکایي اتباو ک نه د نور هیوادونو
دلتا مثلا ماته چې ریکمنډیشن کې راکړي دلتا پال مثال سپروایزر شو دا هغه دا دی بریټیش استرلینو
ښه بریټانیا استرلې به فکر کوم نو دغه د سایوي کې سونه خطر لري دغه کسان وو چې امریکایانو سره کار کوي نو فکر نه کوي چې تاسو غلط ادرس ته اریزه ورکړې دا یا درخواست هم ورکړې
نه په خاطر دې موږ دې غلط ادرس نه ورکړې شي ډیټ ګلوبل کمپنۍ چې دا د خپل د امریکایي کمپنۍ دا چې دلته وزارت زراعت سره ریاستي ابرفانی سره وزارت ابو برک سره دوی سره همکاري کوله دوی ومنګ بوتلل او د سپروایزر چې د خپل د ریکمنډیشن چې موږ راکړای د خپل پاسپورت امریکایي ول چې د امریکا په کمپنۍ کې کار کوي پاسپورت امریکایي ک پاسپورت امریکایي ونه لري موږ ته د ریکمنډیشن نشي راکوله
ښه او د تاسو ماشونه لکوم ادرس نه راتل تاسو ته د محافظت عامه موینیت ماش درکو او کنه بهرانيانو ماشونه درکو
دلتا د ما سره یو قرارداد خد دا چې ډیټ ګلوبل یا سیډي دی موینیت د مافیزت یامې سره کړی دا دوی به ماش ماغه تور کومینیت د مافیزت یامې ته موینیت د مافیزت یامې به بیا موږ اкаўنټ را لګو
یعنی د مانا چې تاسو له دوی سره کار کړی او اوس غواړي چې دغه بلنه مو منل سي، په همدې هیله چې تاسو دغه کوم ستونزې چې یاد کړي دغه ستونزې مو د مسؤولو کسانو تر غوږونو ور ورسیږي او بل اخر د حل لار چار ورته پیدا کی. فقط زبا یو بل پښتنه دا هم کوم چې په افغانستان کې طالبانو حکومت د لدو کړون راهیسې واکمن دی، تاسو په شمول فکر کوم زرګونه نور کسان چې له پخوانی حکومت سره کار کړی یا له بهرنیانو سره کار کړی په امنیتي برخه کې په افغانستان کې پاتې دي، د ځان د امنیت په اړه اندېښمن دي، اما طالبان بیا وایي چې دوی عمومي عفو کړی ده، چا ته تهدید نشته. تاسو څه فکر کوئ؟ ولې فکر کوئ چې تاسو ژوند په افغانستان کې په خطر کې ده؟ داسې څه ویني احساسوئ چې ژوند مو خطر کې ده او کنه صرف اندېښنه او تشویش در سره ده؟
تاسو یو خبر وکم چې د نما راپور تاسو اوریدلې ده؟ ان شاء الله نما راپور خو تاسو خبر کړو نو خپل پویږي.
ښه، یعنی دا چې عملا څه ګوري چې تا ته یا مثلا نور ملګرو ته چې په ملګرو ته چې په امنیتي برخه کې کار کوي څه تهدیدات متوجي دي؟
بله بله صحیح بله.
بس ډیر مننه کور مو ودان په دې لچې دغه مرکه مو چې وکړه د مسول چارواکو تر غوګونو رو رسیدي او دغه ستا په شمول کوم افغانان چې په افغانستان کې پاتې دي له بهرنۍ ځواکونو سره یې په امنیتي برخه کې کار کړی دی، د هغوی د پناه غوښتنې ومنل شي او اسناد پروسس شي او بل اخر درې مو هیوادونو ته د تاګ زمينه ورته برابر شي.
مننه تاسو نوم کور مو ودان چې موږ تم وخره ک ډیر ډیر مننه خیر وسی.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00 24 21 24 201.
کم سو خانه کم نو ما تراغون چا د شوندوا زه او دومره خوش زوبان ستا د یم پا داس رنجختا چستا لاس میں مسیحا ستا پختانا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا کبھی زلفیں